درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې اروپای اتحادیه په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره تر 100 میلیون یورو زیات مرسته کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. نامعلوم وسلوالو په کابل ښار کې د ولسمشری د مانی یو بل ساتونکی وواشه. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شای دوی اونۍ زیات شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا واوښت او سعودي عربستان هم د کورونا وایروسو په خاطر ګرځبندیز موده اوږدوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتونکی وواشه. د راپورونو له مخې د پی پی ایس یا د ولسمشر د خصوصي امنیت پر ساتونکی سید عطاالله د کابل په تایمنی سیمه کې حمله وشوه چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو او دوه ملګري یې ټپیان شول. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ولسمشر غنی دوهم ساتونکی دی چې په کابل ولایت کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د حمل په 15مه د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی د کابل په بغمان ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو له لوري وژل شوی و. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمېر بندیانو پرون د ګردیز له مرکزی محبسه د تیښتې لپاره بلوا کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان پر ټویټر لیکلي چې د بندیانو او د محبس د ساتونکو ترمنځ په خوډب کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د طارق آریان په وینا په دې پیښه کې دوه بندیان هم ژوبل شوي دي. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شایي دوی اونۍ زیات شي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28مه د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره په لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. له دې اعلان سره سم اکثره دولتي ادارې ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. یوازې د خوراکي موادو دوکانداران د مخابراتو او صرافۍ کارکوونکي روغتیایي ادارې او امنیتي ځواکونه له دې امره مستثنا دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې 1400 پولیس په کابل کې د ورځبندیز د پلي کولو لپاره ګزمې کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پرون شنبه د کابل او نورو ښارونو له خلکو وغوښتل چې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي، په خپلو کورونو کې پاتې شي او له پولیسو سره همکاري وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرسو د خپرېدو اوسنی حالت په کتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس نن یوه ورځ مخکې تر دې اعلان کړه چې په دغه هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي. سعودي د کورونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تیرونه سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او نورو لوی ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز ولګاوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم واوښت. تر اوسه پورې په امریکا کې تر 40,000 زیات کسان په کورونا وایروسو مړه شوي او تر 500,000 زیات پرې اخته شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون ناوخته پورې په متحده ایالاتونو کې 40,283 تنه په کورونا وایروسو مړه شوي او د 15,220 تنو کورونا تایید شوي ده. د کورونا په وایروسو تر ټولو ډیر کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي چې تر 180,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. په روسیا کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي او پر دې هیواد د کورونا وایرس د سترې جوپې د راتګ خبرداری ورکړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په تلویزیونی مرکه کې وویل د مسکو د روغتونونو کارکوونکي زړور دي او په بیړنیو شرایطو کې کار کوي. پیسکوف په مسکو او سن پیټرسبورګ ښار کې وضعیت کړکیچن وباله. ویویل چې په دې شهرونو کې د کورونا د ناروغانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په روسیه کې پرون د کورونا وایرس مثبتې پیښې 10515 ته رسیدلې وې. ویل کېږي چې د دې ویروس له کبله په روسیه کې تر پرونه 106 تنه مړه شوي وو، خو یو شمېر څارونکي باور لري چې په روسیه کې چې 145 میلیونه وګړي لري، حکومت د کورونا وایرس رښتینې شمېرې نه اعلانوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. اروپای اتحادیه په افغانستان کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر 30 میلیون یورو زیاته مرسته کوي. د افغانستان حکومت وایي د ښځینه بندیانو خلاصون ته لومړیتوب ورکوي.
خځې چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې تر ټولو اسي پذیره یو قشر دی.
په ناټو کې د امریکا استازی وایي د افغانستان د کشالې د حل لپاره تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي. په لشکرګاه کې یو نوې مینه جوړیږي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه نفوس زیات شوی او اوسنی ښار ورته کوچنی دی.
هغه نقشه چې پخوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهرسازی او ښاروالۍ د مشکلات.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز د خبرونې په دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو راپورونه مرکه او دور مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. اروپای ټولنې تازه له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه کړې، خو ویلي دي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د بشري خواخوږۍ له مخې ژر تر ژره اوربند وکوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کلونو جګړو له امله ډېر کمزوری شوی دی او د دې هېواد سیاستوالو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپلمنځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 110 میلیونه یورو ځانګړي کړي او په دې هیواد کې په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کړې ده. اروپایي اتحادیه پرون ویل چې د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوی وضعیت ښایي افغانستان ډیر وځپي، ځکه د ډیرو کلونو جګړې د دې هیواد د روغتیا سکتور کمزوری کړی او له کمو امکاناتو سره باید د دې وبا پر ضد مبارزه وکړي. دا افغانستان سره د اروپایي اتحادیې په دې 110 میلیونه یورو مرسته کې لږ تر لږه 50 میلیونه یورو د دې هیواد د روغتیا د سکتور لپاره بیلې شوې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیر مایدن ویلي اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې له دې مرستې سره خپل ماموریت ته لا کلک او یو نوی اړخ ورکوي. پیر مایدن ویلي چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستې ترڅنګ د هیواد له ټولو سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یو موافقه وکړي او په دې هیواد کې د روان وسوال بحران پر ټولو شکلو خواوو ژغ کوي چې د بشري خواخوږۍ له مخې عاجل اوربند اعلان کړي. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستې په پیسو به په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټیسټ یا معاینې لپاره ځانګړي وسایل برابر سي او په څنګ کې به د میندو او ماشومانو لپاره د صحي امکاناتو پر زیاتولو کار وشي. همداراز له هغو افغانانو سره به چې له ایران او پاکستانه د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانستان ته ستانه شوي د ځای پر ځای کېدو په برخه کې کومک کیږي. اروپایي اتحادیه پر نوویل چې په ټوله نړۍ کې د بهرني عمل پلان په نوم د مرستې یو پروګرام لري چې په ټوله کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 40 بلیونه یورو تر اوسه ورته راغونډ شوي دي. اروپایي ټولنې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره په خپلو ملګرو هیوادونو کې په بیړني ډول روغتیایي او بشري مرستې کوي. د اروپایي کمیسون مشر ارسلا وان در لین د چهارشنبه په ورځ وویل چې کورونا وایرس پولی نه پیژني او ګډه نړیواله مبارزه غواړي.
It is in our interest to ensure that the fight is successful.
دا وایي په دې کې زموږ ګټه ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد جنگ بریالی شي. اروپایي اتحادیه وایي چې د نړۍ په کچه د کورونا وایرس پر ضد کلک مبارزه مشري وکړي. موږ په اتحاد او ګډ کار له دې وایرس سره جنگ ګټلای شو.
We defeat this virus by standing united and working together.
د کورونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره نړیوال بانک هم له افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالر او د پیسو نړیوالې ادارې د 25 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شنبه پر ورځ ویل چې د کورونا ویروس مثبت پیښې 555 تر رسیدلې دي. په افغانستان کې تر پرونه 13 تنه له دې کبله مړه شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ اخلاص اجي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. دا زری رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د روانې خبرونې په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو، خو اوس یو بل موضوع. د په هلمند کې په لومړي ځل یو نوې مینا یا شارګۍ جوړیږي. چارواکو که څه هم تازه څه نه دي ویلي، خو پخوانی احصایه ښیي چې تر کابل او کندهار وروسته هلمند دریمه درجه ولایت دی چې ډېرې مځکې پکې غصب شوې دي. په هلمند کې چې مځکې ډېرې او زرګونه کسان یې په بېکوري کې شپې ورځې سبا کوي، د دغه شارګۍ اسانتیاوي او د یوې نمرې قیمت څو دی؟ په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دای پراپور کې اورو.
پلشکرګا کې د لومړی خصوصي شارګوټي 2000 نمرې لري چې د اپارتمنونو او پرمځکو کورونو لامل به په زورګونو کسانو ته د کورونو نمرې او ټول روزمره اسري خدمتونه برابر سي. د غازی محمد ایوب خان په نوم د دې خصوصي شارګوټي مسولین وایي غواړي د خودسر نمرو د توزیع او د ګډوډ شارچي په تیرونیش دی اتلس کلونو کې د لشکرګای او برخه دغه ډول جوړه شوی ده، پر ځای په منظم او اسري ډول د ټولو خدماتونو او نورمونو سره خلکو ته په مناسب قیمت نمرې او کورونه ورکړي. د شارګوټي مسؤل حاجی محمد عیسی عمری ازادي رادیو ته ول مځکه شخصي رانی ولید او په شارګوټي کې به تر 50 سلنه ډیر کارونه عمل منفیاوي. دی وای غواړي د دې لارې نور سوداګر هم اسري او مډرن کارونه ته وهڅوي. شاروال اسمت الله سمدی وایي لشکرګا تر کابل وروسته د مساحت او ماستر پلان له مخې لوی شار دی، خو په تیرو نږدې 12 کې ډېرې سیمې پکې غیر منظمې جوړې شوې دي او ښار ته نږدې اکثره د اهمیت وړ ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. شاغلی سمدی ول د دغه شارګوټ جوړېدل به خصوصي سکتور ته وخت ورکړي چې وشي څومره په معیار برابر کارونه کولای شي.
موږ په دولتي امکاناتو ډیر کم امکانات لرو، موږ مجبور مکلف سکتور خصوصي سره کار وکړو ترڅو هغه تر دولتي امکاناتو زیات امکانات لري.
د هلمند چارواکي وایي د غازی محمد ایوب خان په نوم شارګوټ به دغه کسانو سره چې د نامنو لامل شار ته راغلي دي د کار او کورموندنې په برخه کې مرسته وکړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاد غلام ولی افغان ول د لشکرګا په خواني نقشه وړاوه او په تیر څو کلونو کې رامنځته شوی انکشاف شو، خو د ویش پروګرامي عادلانه نه وو او ډیرو خلکو ته پکې د کور او مسکن امکانات نه دي برابر سوي.
هغه بدبختي او لکبل په ټولو خارونو کې من جمله لشکرګا خار کې د نفوذ زیاتوالی رامنځته شو او د نفوذ زاد زیاتوالی را کبله هاغه نقشه چې په خوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهرسازی او شهروالی او د مشکلات او
الحمدلله اختدی او ګله ډوډۍ دروازانی یا د بل یا د موټر یا د تراکتور یا د بل چې په واسطه یو ګله ډوډۍ ځانته پیدا کړي. دوه هم دا چې ټول سرمایه په خپل ولایت کې خپل سره خړل کیږي.
په نسو شپوره تجربه مځکه کې دغه شارګوټي د شار جوړولو د وزارت په منځوري او د ځای چارواکو ترڅارین لاندې جوړیږي چې د دولتي چارواکو ترڅنګ د شارګوټي د مسولینو په خبره ډیر برخه به د هلمند خلکو ته د څوکلونو لپاره په کیست ورکول کیږي. محمد اده چې دغه شارګوټي په چارو کې به په اوسط ډول هر ورځ نږدې زور کسانو ته د کار زمينه برابر سي او د دې لارې به خپل کورنوي ته حلاله نفقه برابر کړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو
په ناټو کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او د سولې لپاره تر ټولو غوره لار بللې ده. بیلی هاچسن پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې سولې ته د رسیدو په لاره کې امریکا او د ناټو ټول غړي هیوادونه د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې هیلې ډېرې سوې دي، یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. په ناټو سازمان کې د امریکا سفیر بیل هاچسن د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې له ډیپلوماټیکو لارو د جګړو پر ختمېدو ټینګار شوی دی. میرمن هاچسن وویل
دا وی د ناتو د ټولو دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پرله پسې ډول سره ګوري او د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحثونه کوي. موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو لارو روغې جوړې ته رسیدل تر ټولو غوره لار ده چې روانه جګړه ختمه کړي. دغه امریکایي چارواکي په همدې حال کې د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی پلاوی یو بشپړ ټیم وباله او ملاتړ یې وشو. نوموړي تر دې وړاندې هم د یاد پلاوی په اړه ورته څرګندونې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو د هڅو په لړ کې د تیرې مارچ میاشتې پر یوولسمه یو فرمان ورکړ چې له مخې به یې 1500 طالب بندیان د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي او پر نورو به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث کېږي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سو، موافقه سوې وه چې افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به زر تنه افغان ځواکونه راخوشي کوي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت تیر چهارشنبه او پنځشنبه دوی پرله پسې ورځې سولې ته د رسیدو د شنیت لپاره هر ورځ 300 تنه طالب بندیان خوشي کړل او ویل چې دا هغه بندیان ول چې د طالبانو لخوا په اور سپارل سوي لست کې شامل وو، خو طالبان له دې اقدام نه خوښ دي او وایي دا کسان د دوی په لست کې شامل نه وو. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر په تازه ټویټ کې ویلي 40 کاله تاوتریخوالی په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ بے باوري ډېره کړې ده. میرمن هاچسن د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا وی اوس وخت را رسیدلی هغه اړخونه چې په جګړو کې شکل دي، دواړه هم حکومت او هم طالبان هر هغه اړین ګام واخلي چې د سولې لپاره لاره مستسوي فرصت څخه استفاده وسی، هغه سولې چې ټول افغانان یې وردي. میرمن هاچسن زیاته کړه افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو لپاره په پناه ځای بدل نسی چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د ناټو متحدینو د همکاري او ګډ مسولیت ستاینه وکړه او وی ویل چې دغو متحدینو په ګډه چارې سنبال کړي او هر کله چې په افغانستان کې شرایط سم سي په ګډه بل دې ځای ووزي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د شزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړی توبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر دا خبره د افی د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وکړه. د افی نړیوال سازمان په ورستیو کې له افغان حکومت غوښتي چې د شزینه بندیانو خوشی کولو ته لومړی توب ورکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشرې مانی د بخنه د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه وایي د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د خزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د ولسمشر د فرمان په لومړۍ برخه کې د ښځو د خوشی کېدو مسئلې ته اشاره شوې ده.
د ولسمشر په فرمان کې د کورونا وایرس د ګواښ په اړه له زندانونو څخه د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د فرمان لومړی موارد د ښځو په حق لدی. کوم شرایط چې د ښځینه بندیانو د خوشی کېدو دي ډیر اسانه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخنه نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یوې خبر پاڼه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې له زندانونو نه دی د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ښځې له ځانګړو ګواښونو سره مخ دي او ډیری اولادونه هم لري. دغه سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د خزینه بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر د فرمان پلي کولو ته ډیر ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د خزینه بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال آزادی راډیو ته وویل،
خزی چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې هغه زموږ د ټولنې تر ټولو آسیب پذیره یو قشر دی. دولت باید زنانو ته اولیت ورکړي او د هغې سره سره نورو نارینه زندانیانو چې په هغې کې هم سپینګیري مریضان اطفال نور شامل دي هغې سره همزمان کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له زندانونو نه د لس زرو بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ. په دغه ځانګړي فرمان کې ښځې، ماشومان، شدید ناروغان او هغه بندیان چې عمرونه یې له 55 کلونو ډېر وي شامل دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قومندان سره د طالبانو د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله په دې کتنه کې د هغه څه د ختمولو غوښتنه شوی چې طالبان یې د سولې تر موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو د حملو زیاتېدل ګڼي. ډیلی میل د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي، په افغانستان کې د امریکا پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د لیکنې په حواله د امریکا د پوځ یو ویان چې اصولا نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، له طالبانو غوښتنه وکړه چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. دغه ویان ویلي امریکایي پوځیان به د اړتیا په صورت کې د موافقې له شرایطو سره سم د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي. د سولې هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه، هدف یې په افغانستان کې د 19 جګړې پای ته رسېدل دي. د امریکایي ځواکونو ویان تایید کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو د بحث لپاره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دا کتنه د جمعې نه وخته په قطر کې وسوه. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلي طالبان وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته یې پر افغان ځواکونو خپلې حملې کمې کړي، خو پر امریکایي او ناټو قواوې حملې نه دي کړي. د لیکنې په حواله د افغان قواوو پر ضد د طالبانو زیاتې حملې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې سوي دي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنې کې د افغانستان په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د کورونا وایرس خبرېدل د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته څه معنا لري؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې د نړیوال اقتصادي بحران په وخت کې د افغانستان اقتصاد تقریبا اغیزمن سوی نه و، ځکه تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و او دا مرستې له وقفې پرته ورته را روانې وې. خو د کورونا وایرس یا کووید-19 قضیه متفاوته ده او د افغانستان ماتیدونکي او جګړه ځپلي اقتصاد ته د ضربې مثال لري. د ډیپلوماټ خبرونې د مطلب په یو برخه کې راغلي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% وه، حال دا چې حکومت په هغه کال د 15% ودې پلان درلود. د خبرونې په لیکنه کورونا وایرس افغانستان ته په داسې حال کې ورسېد چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړه او نړیوال بانک په یو راپور کې د پانګونې لپاره د افغانستان امنیتي وضعیت د یوه عمده محدودیت په توګه یاد کړ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 550 اوښتی دی.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر رسما تر 550 اوښتی دی. د ایران حکومت پرون پریکړه وکړه چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی پرانیزي. د ایران پلازمینه تهران له دې پریکړې مستثنا ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
سره له دې چې د ایران حکومت پریکړه کړې ده چې یو شمېر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کورونا وایروس له کم خطر سره مخامخ دي پرانیزي، خو په تهران کې به وضعیت پر ځای وي. د ایران د رسمي خبري اژانس اسنا پوینا په تهران کې به د اپریل تر 13 ټول بندیزونه پر ځای وي او تر هغه وروسته شایي هلته هم دا کار وشي.
له تهران د باندې دولتي دفترونو هم کار پیل کړی، خو له دریو یو مامور بل کوره کار کوي او د کار ځای ته بنځي. د ایران خبری آژانس ارنا ویلی چې ولسمشر حسن روحانی پر خپلو خلکو ژغ کړی چې د خپلې روغتیا لپاره ټول شرایط مراعت کړي. روحانی ویلی چې د بندیزونو کمیدل په دې معنا نه ده چې خلک فزیکي واټن او د روغتیا پالانو سپارښتنې له پامه وغورځوي. په ایران کې د رسمي سرچینو په حواله له 10,000 زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او له 4,300 زیات خلک له دې کبله مړه شوي دي. خو یو شمېر چارواکي پر دې چې د ایران حکومت به حقیقي شمېرې خپرې کړي وي شک لري. د ایران د خبری آژانس تسنیم په حواله د دې هیواد د سوداګرۍ خونې د هغو سوداګریزو شرکتونو چې د کورونا ویروس له کم خطر سره مخامخ دي لیست حکومت ته وړاندې کړی دی. تسنیم لیکلی د دې ادارې په باور هغه دوکانونه او شرکتونه چې د خلکو ګړګونه پکې کم وي کار پیلولای شي، ځکه هغوی د کورونا ویروس لا زیات خطر سره نه دي مخامخ. د ایران حکومت اندیښنه لري چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د دفترونو او سوداګریزو شرکتونو ډیره موده بند پاتې کیدل به د دې هیواد اقتصاد ته چې د نړیوالو بندیزونو له امله تر جدي فشار لاندې دی لا زیات تاوان ورسوي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د حکومت تویاند علي ربيعي په حواله پرون وویل چې که د ټول هیواد قرنطین ډیره موده دوام وکړي شایي له 4 میلیونه زیات ایرانیان له کارونو ووځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو له ټمی موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول اقتصادي بندیزونه له سره ولګول، خو د امریکا متحدو ایالاتو په وروستیو کې چې ایران د کورونا ویروس د خپرېدو له امله تر سخت فشار لاندې دی تهران ته د مرستې وړاندیز وکړ. ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړ. ایرانی چارواکو ویلي چې د مرستې پر ځای دي پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ټکنالوژي د کورونا په وړاندې څه کوي په دې اړه هم وروسته یو مطلب لرو، خو اوس د یو جالب واده په باب. په اندونیزیا کې یو زلمی له یوې پیغلې سره د کورونا له کبله پر بندیزونو سربیره واده وکړ، خو داسې واده چې په نړۍ کې شایع ساری ونه لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبه رابروي.
محمد نورګامان او اوجلی ستاری د کورونا ویروس خبرې دوله لپاره تر خبرداري مخکې د واده نیټه ټاکلې و، خو خبرداري تر نیټه مخکې شو. نو دوی د جمعې په ورځ د کورنۍ اته تنه په پلازمینه جاکرتا کې خپل محفل ته ورغوښتل. نور خپلوانو او دوستانو ته بلنه ورکړه چې د انټرنیټ له لارې دا مراسم وګوري. په انډونیزیا کې په رسمي ډول پر غونډو اجباري بندیز تر اوسه حکومت نه دی لګولی، خو وروسته تر دې چې راپور ورکړل شو چې څه باندې 3500 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تر 300 د ډیرو ژوند د اخیستونکو او وژونکو ناروغي اخیستی دی، چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې له لویو غونډو سره پام کوي. د دې دوو انډونیزیایانو نورګامان او لیستاري د واده لپاره د اپریل 12 نیټه ټاکل شوې وه، او تیر کال له دواړو لوریو پریکړه کړې وه چې په جاکارتا کې به په یوه سالون کې واده کوي او دې محفل ته به 1500 کسان ورخوړي. بې میرمنې چې واده یې د خپل کور د ناستې له کوټې لید رویټرز آژانس ته ویلي چې هغه کمیس چې دې غوښتل په دې محفل کې یې واغونځي هغه یې په خپل کور کې د مراسمو پر مهال په تن کړ. دې میرمنې زیاته کړه چې خوا مې بده شوه چې په محفل کې مې جسمن حضور نه درلود، خو د خدای شکر چې بیا هم دا محفل پخې تیر شو.
Kulihat dirimu hadir rasa hati ini.
په انډونیزیا کې د کورونا له کبله د جالب واده مو واوریدل. اوس هم ساسي ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بسیم راته سواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. بشیر حبیب زای له نګرهار لیکي باید ټول افغانان د کورونا ناروغي پر ضد کلک اقدام وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي باید طالب بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا خپری شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتو نه دي. د هلمند ولایت بلاوریدونکو محمد اسلام یار خان محمد اسلام یار لیکي وای ک خلک د کورونا مریضی جدي وننی سي دلته به هم د امریکا او چین په شان د ناروغي خپرشي او یو بل اوریدونکو غلام سرور نبی زوی لیکي باید افغانان کورونا ته جدي پام وکړي کني کورونا به دوی ته جدي پام وکړي دا اوس ساسي ځینې پیغامونه اوس هم د خبرونې نمایي برخه ته رسیدلی او اته بجې او د 10 دقیقې دي د هم د 300 لاند خبرونه نامعلوم وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتون کې وباشه د ګردیز د محبس دوه ساتون کې د بنجانو په بلوا کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي. د کابل والی وایي چې د شهر د ورځبندیز وخت شاید دوی ونه زیات شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایند پرون خبریالانو ته وویل چې 4900 ټیسټونه یا ماینې شوی او 1555 مثبتې پیښې تر اوسه پورې په افغانستان کې ثبت شوې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوسنی حالت ته پکتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه. د سعودي عربستان په لویو ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم واوښت او په روسیه کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي او پر دې هیواد د کورونا وایرس د ستري جوپې د راتک خبرداري ورکړ. زموږ شخله آزادي رادیو اوري د ټکنالوژي لویو شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په بیساري ډول د ځیرکو تلیفونونو له ټکنالوژي کار واخلي. د دغو شرکتونو د اعلان له مخې له دې ټکنالوژي څخه په کورونا وایرس د اخته کسانو په تعقیبولو کې هم استفاده کیږي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
اپل او ګوګل کمپنیو د جمی پورز د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په دې وایرس د اخته کسانو د معلومولو لپاره د ټکنالوژي په ډګر کې د دې تازه پلان خبر ورکړ. دغه شرکتونه به په ګډه د آیفون او انډراید ټلیفونونو په چلیز یا اپریټینګ سیستم کې د تماس د تعقیب یا کانټاکټ ټریسینګ پر مختللو اپلیکیشنونو جوړولو ته زمینه برابروي. دغه اپلیکیشنونه به په موبایل ټلیفونونو کې تر انستالیدو وروسته د بلوتوت ټکنالوژي له سیګنالونو په استفاده کار کوي. ویل سی دغه اپلیکیشنونه به د خلکو د جی پی ایس او شخصي معلومات نه ذخیره کوي. اپلیکیشن به د نورو ټلیفونونو کارونکو څاري او دا به معلوموي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره خو به په فزیکی لحاظ په تماس کې نه وو. که تاسو په خپل ټلیفون کې دغه اپلیکیشن ولري او له چا سره په فزیکی لحاظ تماس ولري، اپلیکیشن دا درته وایي چې آیا د مقابل شخص کورونا وایرس یا کووید 19 لري او کنه. که د یو چا د کورونا وایرس یا کووید 19 ټیسټ مثبت وخوت، د هغه شخص په شاوخوا کې نورو میشتو کسانو ته په دې اړه د دغه اپلیکیشن له لارې د خبرداري پیغام ورځي. د دې کار یو هدف له حکومتونو سره مرسته ده چې په اسانۍ هغه کسان تعقیب کړي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره په تماس کې پاتې سوی دی. چارواکي به کولی سي په اسانۍ په یوه سیمه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې تثبیت کړي. له دې سره به دې ته زمینه برابره سي چې په بیلابیلو هیوادونو کې لګول سوی قرنطین ژر ختم سي. دا نوې ټکنالوژي به له هغو کسانو سره چې په کورونا وایرس له کوم اخته کسره په تماس کې وو مرسته وکړي چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو مخکې د احتیاط لپاره ځان قرنطین کړي. د سنگاپور او چین په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د تورته اپلیکیشنونه لمخ کې آزمویل شوی دي. په اروپا کې چک جمهوریت هم ویلي چې روانه میاشت به د تورته اپلیکیشن خپور کړي. بریتانیا، جرمنی او ایتالیا هم په خپلو هیوادونو کې د خلکو د تعقیب لپاره خپل اپلیکیشنونه جوړوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یې بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوي او عکسونه اخلي.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم خوا ګرته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي، پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي، هماغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه ثبتوي یا له تختی عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټ هم واخله، درسي جزو هم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کار چې کوي ته غږم ثبت کړه، خیر څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې، په هره طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس د ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحه د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېر لپاره ډېر آسان طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه زه له مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اورېدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
که چیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دوی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دوی نه سي کوي چې حل کړي، نو دوی کوی سي چې برته د استاد لیکچر واوري، د هغه مثالونه چې په هغه ورځ استاد ورکړي نو د هغه څخه برته استفاده وکړي، او وکوی سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا سوي دي هغه حل کړي. نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي، هغه کوی سي چې ډېر ښه ځان ورسي، که چیرې حوصله یې البته ولري چې برته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلی نو فکر وکړي چې حتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي، او کوی سي چې برته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمه سوي دي برته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوی سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړې وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږ دي، ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تک بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به یې دا وي چې دوی به ډېر متوجه، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډېر متوجه، ډېر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي، دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولیاریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته ملګری کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادش کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدې شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک اخلي، د دې کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صد در ځوانان په سنفونو کې د لیکچرونه لیکینه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي، ابل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوې دقیقه یو ساعت صرف تراشي او ډیر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب را واخلي، په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبل مخته کوي، هم محصل نشي کولای څه زده کړي، یوازې میخانه نیکی دی امتحان پشپا غا درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې ورسته غا غا دی یاد وزي، باید مسل هر شپه هر ورځ غا واوري. اما کچیر ته نوٹ ولیکي، کتیر ته کتاب ولولي او درسي جزوه واخلي، غا ستاسره هميشه د تل پاروي او مشه وای، زکه شي چې تلیکي او بیا غا وای، دا ډیر غټور تمامې دی شي چې راتلونکي کې یو فني یا مسلکی یا یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او افهم تفهیم خو کوي. اما غړې میخانیکی او څه زده کړې نو هغه یواز غاګ سپټاویا او بیا ځای د امتحان لپاره یا د آزموینې لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتر مسلین دغه یو اسانه لارې غوړه کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي یا ذهنن بل ځای وي، سم څه بهر ځکه مطمئن او ډاډه دی چالي ټلیفون یې ښایي غاګ سپټوي، نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. اغه ظاهرا استاد ته هیڅ چیز نه د درس وایم تا اکسپټوم چې بیا کورته دی هغه وخته غورځوي، یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زغړم مثلا زما غ نمرې راکا، کچې استاد ورته وایي چې والي متوجې نه درس ته، والي نوټ نه لیکي، استاد درسی جزوه چیره ده ستا کتاب چیره ده بیا بیر تاغه ورتوائی چیره استاد دادی زستا غا کسبتا و ما بیا کور که چمتوالای نیسم او بیا پازموینه که چیره شیف کمترین نمره اما غا اخلی اما ظاهران استاد تا پسند که دوائی چیز درس وایم زلائقه ما دا کار کوی
اوسط کله دسم کې د شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي
اغل ته باید هغه نوٹ ولري نوٹ باید اتمن ولیکي زه طرفدار دې نه يم چې واځي غکسب شي زه طرفدار دې يم چې نوٹم واخله درسي جزوم واخله کتابم واخله او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږم ثبت کا خیره څه ستونزه نه لري مشکل نه لري ولیکي ته واځي راځي غکسب ته وي نه نوٹ اخلي نه کتاب لري نه درسي جزوه لري ته هم نشي کولای چې سم ولیکي هم نشي کولای چې سم وای او دی وینا فن زکړي نو زه طرفدار دي يم چې هم نوٹ واخله هم جزوی درسي واخله هم کتاب واخله او هم غږ ثبت کا ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي ولوي کی چیرې مات شي دسکا یا څوک پټ کی دسکا یا نور ستونزې رامنځته شي اما که چیرې نوٹ ولري که چیرې کتاب ولري که چیرې درسي جزوه ولري هغه تل ستاسو سره شته او زه د دې واقعا طرفدار يم
اوس د ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوشتمه پیړۍ کې او باید کار واخیستل نو کده شي چې د دې دغه بارز ټکی راته وایي
مثبت د دې چې تخه کولای شي کله چې یو شی اوري ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي تل په ذهن کې پاتې کیږي یو څوک چې ښه اوري تل په ذهن کې پاتې کیږي نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویل کېدوي نو دا داخله یا او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي کله کله استاد نوٹ نه ورکوي کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي دا د دې سره مرسته کوي چې تاغه لري د یو موغو د غږ نه څو څو ځلې کورته لاړ شه فرصت لري کافی وخت لري هغه مهم اډینټیټی یاداش کړه
درن اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خ وخت ولري
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمان سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې له غړي انجنیر راحت ګل زیارمل سره له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواري راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب بحث ته بخیر راغلی. لومړی دا راته وایاست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړی ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتووالی ورته درلود، قرنطین شول. دلته خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان ول چې هغه د جلال آباد عام روغتیا روغتون ته انتقال شول، مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونو یې کړی پېښور کې هغوی روغتون ته انتقال شول او ځینې جنازې وي چې هغوی هم خپلو کورونو ته ورسول شوي. د جلال ماب ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال ماب ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هماغه شپه پای ته ورسېده. دغه زر تنه مسافرین هماغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او راوختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدله ان دوی سکرین شول.
همدا پښتنه ده چې ولې دغه سیسه ولې د پاکستان له خوا یو دومره افغانان چې اخواته وو دی خواته پری خو دلسل الهڅو
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږه داخلي کم ترتیبات کم د زمونږ امکانات وي هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي هغه ک د کورونا مرض وي ک هغه ترهګری وي او کاغه نور سیاسی لاسوهنی بی دا لومړی ځل نه دی دا مغه د تیر کړنو په دوام یو کړنه ده. البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د خوانه شوی و چې د لومړی ورځې د زر تنه مسافرینو د را لګولو نه وروسته دوی په عمومي ډول په ټولیزو رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولای شي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. دا اعلان و چې د یو خوانه د مسافرینو ډیر هجوم و کنټرول و نه شو.
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړخ یا لمدې درک نه رامنځته شول هغه مشکلات څه و؟
له دې امله یو عمده مشکل دا و چې په خپل ذات کې دغه مسافرینو ځنډول او زجر په پوره غړ د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په اوږدو کې د خاصدار د خوانه و چې دوی وزوریدل دوی د مسافرینو ځای پیسې واخستې. موږ سره هغه ویډیوګانې شته دي هغه اسناد شته دي چې خاصدار د دې خلکو نه پیسې اخیستې دي پازاب کړي دي شپې په لارو کې پی کړي دي ځینې په غرونو واوښتل او بالاخره تر دورخم راورسېدل. بل اصلي تاوان دا و چې دغه مسافرین چې راوختل دوی لږ تر لږه د وو نه تر 8000 تنو مسافرین کرین نشول دوی ماینه نشول دوی هاته په پاسپورتونو کې دخلی ونه وهل شوی دوی نراغل او په خپل سر باندې دلته
پیوته. زیرمل صاحب نو څه فکر کوي دغه وزره یا تزر یا شو خو تزر کسان چې دوی سکریننګ هم نشول لا وغه تشخیص هم نشو د کورونا وایروس دغه وایروس به انتقال کړنی افغانستان ته
فیصدی په حساب کې چرته د ارقام خبره وکړو ممکن په وزارت زر کسانو کې د کورونا ناروغان موجود وي او ممکن ونه وسی لیکن د لمړی ورځې زرته نه چې مونږ کوم سکرین کړیو په دوی کې د کورونا مشکوک ناروغان نه ول دا چې په دې نور 8000 تنه کې به څومره وی څومره باندې وی هغه به ورور یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامه روغتیا ډاکټران په خنه نظر ورکول شي هغه دا چې د کورونا ناروغي تر 14 ورځې پورې حتی اراض او علائم نه راخره کیږي او بیا ډیر په تدریجي ډول راخره کیږي او کله کله سکرینینګ چې دی هغه په خپل دغه ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي.
زیارمل صاحب دغه خلک چې راغله روا وختل له پاکستانه دا خو باتمن مشخصي وي چې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کډی د مشرقي د ولایتونو
نه دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نورو ولایتونو مسافرینو حتی د فاریاب جوزجان کندوز مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو.
زیارمل صاحب په مجموع کې په دغه څو ورځو کې څومره خلک روا وختل په مجموع کې؟
په مجموع کې 9000 او شاو 800 شاو غو یعنی تقریبا سکان 30000 افغان مسافرین را وخت.
او اوس هغه د قرنټین په کمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي؟
اوس موږ سره د قرنټین په کمپ کې حتی یو مسافر هم نشته. په لومړی ورځ موږ یوازې زر تنه قرنټین کړی وو چې د لومړی ورځ په پای کې د جرات مابل سمشر او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړ شو چې خپل کورونو ته لاړ شي.
د دوی لپاره بودیجه ځانګړې شوی و هغه بودیجه دغه بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو؟
تورخم د قرنټین د لپاره د نګرار استقرار کمیټې په خپل یو تدارک کړو او دا غیله مخې کار کړي. د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات ډیر کم مصارف شوی دي دومره مصارف نه دي شوی.
څومره شوی دي زیارمل صاحب څومره مصارف شوی؟
د دې اټکل زموږ زین نشم کولای ځکه چې مونږ د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتې دي په جلال آباد کې خریداري شوې دي دلته راوړل شوې دي او دلته هغه اجناس موجود دي. یوازې په لومړۍ ورځ باندې مسافرینو ته درې وخته ډوډۍ ورکړل شوې ده. مصارف به همدومره وي چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوې.
په کمیټې باندې دغه کمیټه چې دغه چارې پر مخ وړلې تاسو هم غړی یاستئ د تورخم ښاروالي یاست. دغه باندې موږ سره په تماس کې ځینو منتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوی دی او ستاسو نوم هم اخیستل شوی دی. د دغه موضوع د برونوالي لپاره تاسو وایست
مونږ چې مونږ ته کوم وسایل تسلیم شوي دي د ولایت مقام او ځانګړي پلاوي او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی د دې د مشرۍ لاندې مونږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوي دي سند را نخستل شوی دی او بیرته د هغه اسناد له مخې مونږ ولایت مقام ته سپارو. دوه ورځې وړاندې مونږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل دلته سټاک شل مغلاک شل او نن د دغه کمیټې غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي. تورخم تراغلی او ز پخپله پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پنمایندګۍ د جناب والی سره پنمایندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبدل تراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس مو. دغه اجناس د پخوانیو لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږه په 15 د پولیسو انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاوس هم ځینې مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوې وه په تورخم کې، ولې؟
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه، د تورخم ځینې د ښار کاروباریانو دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي، چون د مخکې د قرنټین په ننګرهار کې د لاک ډاون حکم شو او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استرار کمیټه او جناب والی صاحب په حکم تړل شوی وو. یوازې د ځینو ضروري خوراکي توکو او درملو دکانونه خلاصو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړون په خپل فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړی وه چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته کولو نه دوی دلته سرایونه نیولي، دوکانونه نیولي دي. دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د 1991 او 92 کال نه تر 93 کال پورې دوی د کرایي باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداری دي، باقیداری لري. د دوی نه مونږ خپل کرایي مالی د غواړو، د دوی څخه مکتوبونه جلبونه لګیلي، دوی د دغه کرایي مالی ورکړه ته نه دي حاضر. اوس یو بل پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، وروستۍ پښتنه دا چې په لاندې دولت وایي په تورخم کې اوس څه وضعیت دی؟ دوم، د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوی ده، هغه تجارتي اموال چې وو هغه به شروع کیږي په نن سبا کې؟
په تورخم کې د قرنټین د ماتېدو نه وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دوکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په 10 بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم تر اغله دلته د تورخم په بندرواله کې به افغاني موټر ته د اموال انتقالي او د لار نه به د اموال جلال آباد ته ځي.
ډیره مننه جناب زیارمل صاحب، کورم ودان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تارا نیون سیتر گور کی نا کارن یو نسی تر گوتی نا سما کرن سما ٹکو